په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او رینن سیشن به د 401 هجری مریز کال دی سلواغي یا د لویات لسمه د 2023 میلادي کال د فبروري له 1 سره برابر ده. پایل دې سات په خبرونو کې وو د پاکستان د سنا ایالت لزی یو زندان د تلويخت نور افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوې ده. بختر خبری آژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي نن د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړی چې د کډوال په پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشی شوې دي. د بیان له مخې ټول خوشی شوي کسان به ډیر ژر د سپین بولک د دروازې له لارې افغانستان ته واستول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د کراچۍ له محبسونو د 1600 نورو افغانانو د خوشی کولو هڅې هم روان دي او خی اړوند محکمه تر 2-3 ورځو د هغوی د خوشی کولو حکم وکړي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ لدی مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې د کراچۍ په مرکزی زندان کې شاوخوا 400 افغانان له هم بندیان دي. د امریکا یو شمیر جمهوریت پالو وکیلانو د ټویټر اجرایی رئیس ایلون ماسک ته د طالبانو د ځینو چارواکو له تایید شوو حسابونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د استازو جرګې غړو پات فالون، کیت سلیف، رونی جکسن او جیمز مویلن په یو لیک ماسک پوښتلی دی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارولو مخه نیسي او د آبي رنګ علامې په وسیله د حسابونو د تایید په بهیر کې د حساب لرونکو هویت څنګه چک کوي. کاغلی ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایی رئیس شو د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیا وټاکله چې ورسره د طالبانو ځینو چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبي علامه وپیرله. دې کار ځینې خلک اندېښمن کړل چې ښایي له ټویټر څخه د نفرت د خپرولو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ خبره بالاخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کړه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو د څانګې مشر عبدالله جان پښتني بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ به روانه مارچ میاشت کې پلان شوی خو د نیټې د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. د دې لوب لړۍ غوښتنه افغانستان وروسته له هغې وکړه چې استرالیا د جنوري په 12 د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او ښځو پر کار د بندیزونو له اعلانولو وروسته له افغانستان سره پر روانه مارچ میاشت کې د پلان شوو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ هم پرون وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې شلوریزو لوبې به د مارچ په وروستیو کې ترسره شي. په ترکیه او سوریه کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمیر 5000 ته ورسېد. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 او د ټپیانو شمیر 20000 ته رسېدلی دی. په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوخته او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له 6000 زیات ودانۍ نړیدلې چې لا هم تر لاندې د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. آژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې په سوریه کې هم 240 ودانۍ نړیدلې او 325 نورې زیانمنې شوې دي. پرونۍ زلزله د 1990 کال زلزلې وروسته چې له 10000 زیات کسان یې ووژل ترکیې تر ټولو خونړۍ زلزله ده. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوختي وی دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند لکه په خپل هیواد کې طبیلي وګړو سره پرتله کړ. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعال سره مرکه کړې ده.
خو هغه د نیمو څخه یې هم موږ دغه اټکل کولی شو د خلکو په ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کړې.
په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې له وروستي حاله مو خبرو د مړو او ټپیانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغه راز زلزلې وروسته ټکانونه بیا هم په سیمه کې روان دي. په دې اړه به له یوه ځمک پیژندونکي سره خبرې وکړو. دا به هم واورئ چې په غزني کې چې یو وخت ډیر پوستونونه بهر ته صادرېدل د پوستین ګنډلو صنعت د ورکېدو په حال کې دی.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستونونه روسیه ته وړل کېده.
او د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې پر موضوع د طالبان د زده کړو د طالبانو د لګول شوی بندیز موضوع ته ځانګړی شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. مخله دې چې د ترکیه او سوریه د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخ کړو، د افغانستان په اړه به یو موضوع راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې په دې هیواد کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. هغه پرون په نیویارک کې د سازمان په عمومي غونډه کې وویل جنسیتي تبعیض نړیوال شوی او وضعیت مخ په خرابېدو دی. بل خو د اروپایي پارلمان یوې غړي ویلي میلیونونه افغانان د فقر، بېوزلۍ او تباهۍ په لور روان دي. نور جزئیات د امید ظهیر مل پرپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. انټونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي او اوس مهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شویو په څیر ژوند لري. هغه زیاته کړه نړۍ د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې له سخت فشار سره مخ ده. د ښځو جنسي او د زیږون حقونه او قانوني خوندیتوب تر ګواښ لاندې دی او ان په نړیواله کچه ځینې حکومتونه په څو اړخیزو خبرو اترو کې د جندر له لیدلوري سره هم مخالف دي. طالب ویاندویانو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. انټونیو ګوتریش د سیمال د جنسیت پر بنسټ د تبعیض خبره کوي چې د طالبانو په اوسنۍ کابینه او ترخوای په نورو لوړو دولتي پوسټونو کې هیڅ خزیتا ونډانه د ورکړل شوې. ترخوای طالبانو په ځینو محدودو ادارو کې لکار پرته ټولو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار مخه نیولې. خود ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپلو خبرو کې اوسنۍ او راتلونکي نسل ته هر سرجر د سولې، بشري حقوقو، اقتصادي پراختیا او تنوع ته د درناوي غوښتنه وکړه. هغه څه چې لاسرسی ورته اوس مال په افغانستان کې لګواخ سره مخ دی. هخوا د اروپایي پارلمان غړي کې لرډیلی د پارلمان پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي میلیونونه افغانان د فقر، بدبختۍ، مرګ او تباهۍ په لور روان دي. هغه زیاته کړي افغانان د دې حقدار نه دي او باید دوی د لویدیز د ناروا جګړې سزا ونویني.
دوه کاله مخکې د وچکالۍ له اغېزو شپږ چنده زیاتې افغان کورنۍ تیښتې ته اړ شوې. په حقیقت کې 3.2 میلیونه ماشومان په خوارزوا کې یخته دي. 2/3 برخه وګړي په بشري مرستو متکی دي. دا شمېرې د تیر کال په پرتله 4 میلیونه ډیروالی ښیي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو په وضعیت او تر خوای د افغانانو په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حالات اندېښنې داسې محل خودل کېږي چې طالبانو له نړیوال ټولنې سره د تعامل لپاره د وړاندیز شویو شرایطو د منلو پر ځای برعکس په افغان جنو خوځو محدودیتونه او بندیزونه زیات کړي. تر خوای ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. هغه چې د نړیوال ټولنې له قوله د دې شرایطو په منل کېدو سره په افغانستان کې روانو ناخوالو ته یو حل لار موندل کېدای شي.
و امر دلته ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې خزو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند لکه خپل هیواد کې تبعیدي وګړو سره هم پرتله کړ. پر همدې موضوع د ازادي رادیو خبریال خاطر پردیس د خزو له فعال محمودي تقوا سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې نړیوال د افغانستان په افغانستان کې د خزو د او نجونو د وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندوي، خو ولې په وضعیت کې بدلون ناراضي؟
د افغانستان سیاست نور د خلکو لپاره یو معما ده او لوبغاړي د پردې تر شا لوبيږي چې ډېر حقیقتونه له ولس څخه پټ دي. او د دې تر څنګ خپل اسلامي امارت د ښځو حقونه د چ په خپل لاس کې نیولې یا په خپل ولکه کې نیولې او د ښځو ازادي او د ښځو نور حقونه دا یو قدرت په توګه د یوې وسیلې په توګه د ځان لپاره استفاده کوي چې ظاهرا دا خلکو ته ښکاره کوي او د دې تر شا ممکن نور مسائل وي چې هغه به اسلامي امارات غواړي او هغه به نړیوالو څخه غواړي. ولې د فشار قوه به د ښځو ازادي، د ښځو وظایف، د ښځو تحصیلات او دغه مسائل وي. تر دې سربیره نړیوال هم هغه فشارونه چې ظاهرا درسنیو پوڑان دی یا ظاهرا په لویو نړیوالو پاول کانفرنسونو کې مطرح کوي، هم د چا استازي راځي په کوم مسایل باندې ډیر فوکس کوي، ظاهرا امدا مسایل دي. ولې نړیوال سیاستونه دومره کوچنی موضوع نه ده چې هغه یوازې د خزو په حق باندې د خزو په ازادۍ باندې فوکس وکړي، او لا هیوادونو سره یوازې په دغه مر موضوع باندې د دوی روابط خوندې وي یا هم دوی روابط سره نښلېدلې وي. نو برعکس لکه څنګه چې د اسلامي امارات دپاره ظاهرا دغه یوه وسیله ده، ولې تر شا یې ممکن نور اهداف وي.
بلې، اغلې تقوا، آیا نړۍ به طالبانو سره په دې برخه کې تعامل باندې وتوانېږي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تیر په څو وخت مخکې چې کله په موسساتو باندې بندیزونه ولګېدل، نو خیریه موسساتو نړیوالې ټولنې دې ډېر نرمښت وښودلو، او سره د دې چې هغه د پریکړو په خاکه کې و یا هم هغه عملي جنبې ته یې نه و رسېدلی، بیا هم په ځینو کانفرانسونو کې د کانفرانسونو له څنډو دغه ډول پیغامونه ولس ته راووتل چې موږ خلک یوازې نه شو پرېښودلی، او موږ غواړو خپلو مرستو ته دوام ورکړو، موږ به نرمښت ښیو. یعنی همدغه د نړیوالې ټولنې فلکسیبلټي او همدغه نرمښت د دې سبب شوی دی چې لا هم اسلامي امارات ته فرصت ورکړي، او لا هم دوی ته د جرأت ورکړي چې په همغو خپلو کړنو باندې لا هم ودرېږي، او ورو ورو نور بندیزونه هم رامخې ته کړي.
بله، ډیره زیاته مننه اغلی تقوا. دغه حالت دوام څومره خطرناک تمامېدای شي؟ په ځانګړي ډول د افغانانو پر ژوند باندې به تاثیر څومره ډیر وي؟
د افغانانو پر ژوند باندې خو تاثیر موږ عامې رسنۍ بندې دي، رادیو تلویزیون نو شان خلک دا جرأت نشي کولای چې مرکه پکې وکړي، یا هم د خپل ژوند تصویر په واقعي توګه پکې وړاندې کړي. نه هم رسنۍ او نه هم خلک دا جرأت کولای شي. ولې سوشل میډیا سره د دې چې زه تبلیغات ته ډېره غنه یم، یعنی کېدلی شي که نیم په نیمه یې سره وویشو چې نیم مثبت او نیم منفي تبلیغات، خو هغه د نیمو څخه یې هم موږ دغه اټکل کولای شو د خلکو په ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کړي. که په دغه ټولنه کې بې سواده قشر دی او که باسواده دی، ټول ځپل شوي دي او ټول یو ډول د دغه ژوند کولو څخه په دغه ځای کې ناامیده دي.
د خزو د حقونو فعاله محموده تقوا و چې په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
او اوس به هم د ترکیه او سوریه وروستۍ مرګونې زلزلې موضوع ته مخه کړو. دغه راز د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او د قانون د پوهنځي استاد ډاکټر حمیدالله وایزي هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. خو لومړی به د دغه زلزلې د وروستیو پیښو په اړه نور معلومات ترلاسه کړو. په ترکیه او سوریه کې د پرونۍ خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر د نویو ارقامو او معلوماتو له ترلاسه کېدو سره سم لوړیږي. د وروستیو راپورونو له مخې دې زلزلې تر دې دمه په ترکیه کې شاوخوا درې نیم زره او په سوریه کې لکتر لګه یو نیم زر کسان وژلي او زرګونه نور ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو په مرستو باربستې سیمې ته رسیدلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوریې ځینو زلزله ځپلو سیمو ته ښایي مرستې نه وي رسېدلې. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی، په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
مننه نور صاحب. د وروستیو معلوماتو له مخې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو ټول شمیر 15000 ته لوړ شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 ته او د ټپیانو شمیر 6000 ته رسیدلی دی، او په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوختی او زرګونه نور هم ټپیان شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له شپږ زرو زیاتې ودانۍ نړیدلې دي چې تر کنډوالو لاندې اوس د پاتې کسانو د رایستلو لپاره عملیات روان دي. اسوسییټډ پریس د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله ویل دي چې په سوریه کې هم 240 ودانۍ نړیدلې او 315 نورې زیانمنې شوې دي. د دې زلزلې شدت تاریخ تر په مقیاس و 0.8، خو د چارواکو په وینا د ورځې پوګدو کې 215 اتیا نور ټکانونه هم ورپسې و. د ملګرو ملتونو اړوند روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ای د دې زلزلې له کبله خای تر 28 میلیون پورې خلک زیانمن شوي وي. د دبليو ایچ او د بیړنیو خدماتو جګپوري چارواکي اډلاید مارس چانګ نن وویل د زلزلې د جریان نقشې او نقشو ته کتنه کوي چې د 15 میلیون زیانګالو خلکو په ګډون شاوخوا 28 میلیون خلک د دې زلزلې له احتمالي زیانونو سره مخامخ دي. میرمن مارس چانګ په جنیف کې د دبليو ایچ او اجرایه کمیټې ته په وینا کې ویل چې خای تر ډیره په ترکیه او د سوریې د شمال ویدیس په زیانمنو سیمو کې ملکی تاسیسات او احتمالا روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي وي. د هغې په وینا ډیری سیمې چې مرستې نه دي ورسېدلې په ترکیه کې دي او خلک یې سمدستي او منځمهاله مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نن وویل چې پرونی زلزلې ښایي زرګونه ماشومان وژلي وي. د یونیسف ویان جیمز الډر په جنیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د هم وویل چې د ترکیې په جنوب او د سوریې په شمال کې د زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو ښایي زرګونه ماشومان وژلي وي، خو دا اداره نشي کولی چې د دې مړینو دقیق شمیر وښیي. لبلې خو د ژغورنې ډلې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړیدلو ودانیو په کنډوالو کې په پاتې کسانو پسې ګرځي، خو ساړه د ژغورنې د عملیاتو او خلکو ته د مرستو د رسولو په لاره کې لوی خنډ دی. په ډیرو ځایونو کې تیل او برېښنا هم نشته. د مرستو رسولو مسؤل چارواکي وایي چې دوی په سوریه کې د مرستو د نه رسېدو له کبله اندېښمن دي، ځکه دا هېواد د 12 کلنې جګړې له کبله سخت ځپل شوی او هلته بشري بحران لا له مخکې شدید و. نورې صاحب، پرونې زلزله د 1999 کال زلزلې وروسته چې 10,000 کسانې ووژل د ترکیې تر ټولو خونړۍ زلزله حسابېږي.
بلې مننه تکل صاحب. د کابل په د پل ټکنیک پوهنتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمید الله وایزي هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. وایزي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه او نیک هیلې ښاغلی نورې صاحب تاسو ته تکل صاحب نورو ټول همکارانو او اوریدونکو ته
مننه. د ورستې زلزلې په اړه مو ورستې جزئیات واوریدل. له زلزلې وروسته ډیر ټکانونه اوس هم په سیمه کې محسوسېږي، علت څه دی؟ آیا زلزله ډیره قوي وه او که سیمه په هغه سیمه کې دا زلزله شوې ده چې هغه تر ځمکې لاندې د زلزلې سیمه ده او د زلزلو خطر پکې ډیر زیات دی؟
مننه نوري صاحب. لومړی خو دغه خونړۍ زلزلې په نتیجه کې چې کوم خلک په ترکیه او سوریه کې متاثر شوي دي، خپله ژوره خواخوږي ورسره وړاندې کوو. بالکل لکه تاسو چې وویل، د ترکیه متاسفانه په دغسې یوه جغرافیایي موقعیت کې قرار لري. تاسو اشاره ورته وکړه چې د ځمکې لاندې کوم پلیتونه چې موږ ورته وایو چې د ځمکې قشر یې جوړ کړی دی، تر 80 کیلومترو دلته تقریبا د دریو خواوو نه دغه پلیتونه شتون لري. ترکیه په داخل کې یو کوچنی مایکرو پلیټ ورته وایي چې د اناتولیا په نامه باندې یادیږي. جنوب شرق خواته د عرب پلیټ په نامه یا مغه ټوټې په نامه باندې پلیټ موجود دی، او شمال خواته یې موږ د یوریشیا چې تقریبا بعضې اروپایي هیوادونه دي دغه په بر کې نیسي در موجود دی. نو ترکیه متاسفانه هغه د سیسمیکي یا د زلزلې د درجه بندۍ او په حساب باندې یو پاغې فالو سمو کې موقعیت لري چې دغه پلیټونه وخت نه وخت تاسو په دې برخه کې به حتماً څنګه معلومات لري د حرکت په حالت کې دي، او دلته موږ وخت نه وخت کېدلی شي زلزلې ولرو. دغه وروستۍ زلزله که دومره اشاره ورته وکړم چې دم دم دغه دوه پلیټو په ځنګړي ډول دم دغه جنوب شرق خوا کې دي، عرب پلیټ چې دی او په شمال کې د یوریشیا پلیټ دی، دغه د حرکاتو په نتیجه کې چې ترکیه په منځ کې پاتې ده، منځ ته راغلې ده او دغه شدید زلزله رامنځته شوې.
مخکې مو واورېدل چې تقریبا له زلزلې وروسته 215 یا نور ټکانونه هم محسوس شوي دي، علت څه دی چې بیا هم دغه ټکانونه روان دي؟
دغه وروستي ټکانونه نورې سب په زلزلو کې معمول دي. موږ تاسو که دغه د پلیټونو مثال داسې د زیګو او ټوټو په حساب ورکړو، لکه موږ تاسو هغه ډېر ساده مثال چې ورکولی شو د دې رګمال د ټوټو ورکول شو کنه کله چې دا یو د بل څه د غشې سړی مخی بندیږي نو دغه د ځمکه کې شر خوم د جامد او غنه جوړ شوې دی تیګونه جوړ شوې کله چې دوی د بازو ماتو یا شکستګي په امتداد باندې د یو بل خواته حرکت کوي دغه چې کومه ماته موجوده ده یعنی دغه د عرب پلیت او د خپل اناتولیا پلیت یو د بل سره د سپچنګ باندې تیریږي نو کله چې یو د بل نتیریږي دغه انرژي خو تاسو اشاره ورته وکړه چې د دې شي ډیر وخت نه دلته تقریبا ذخیره شوې ده مو په دغه شدت زلزله فکر کوم په ترکیه کې په 1909 د شکل کې درلود چې هو اشاره دغه درجه و پس دغه نو د څه ډیره لوی زلزله چې واقع شوې په دغه مشخصه سیمه کې موجوده نه و د دغه اناتولیا د جنوبي اناتولیا د ماته په امتداد باندې نو دغه هغه ورستی تکانو نه معمول ځکه دي چې موبایل دغه جامد ټوټې یو د بل څه یعنی داس نش کېږي چې په مغې یو من شاک چې ورته وایي اصلي زلزله کې هغه ټوله انرژي آزاده کی بیا هم د حرکت کې دي مخبیږي چې د عرب پلیټ چې ورته وایي دا تقریبا 10 ملي متر په کال کې حرکت کوي نو دا ورستی تکانو نه دغه حرکت په نتیجه کې رامنځته کیږي
په افغانستان کې زلزله کې تیر کال هم په افغانستان کې په پکتیکا او خوست کې زلزله وشوله ډیر توانونه وړول دغه زلزلې نه کوم درس اخیستل کېدی شي د افغانستان لپاره یا څه ترې زده کړه کېدی شي
بالکل بالکل ترکیه متاسفانه په دغه کمربند کې چې موږ تاسو د وخت خبرې په باندې وو کې افغانستان هم دغه دی موږ یو دی الپ هیمالیا د زلزله یا سیسمیکی کمربند ورته وایو چې افغانستان او تاجکستان او اندغه هیوادونه یې یو برخه موږ تاسو ته وایو لیدل چې تیر کال خصوصا جنوب شرقي سیمو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو مشخص په ذکر کو نو دلته هم دغه ډول زلزلو پر تلونکو کې هم باید توقع ولرو او د دې نه داس څنګه وخت شي سره په دې باندې ډیر خپکی چې ترکیه غونډه پرمختللی هیواد بیا موږ خپل د کورونو ساختماني کوټ چې دوی ته فکر کوم کوم ډیزاین شوی وو د غیم خنو هغه کړی البته تطبیق کړی او بل د زلزله دی شدید و تقریبا د 2 دقیقو د سکمر کورونو ویل کی چې د 2 دقیقو په زمان کې دوام درلود نو کله چې زلزله موږ افغانستان کې به توقع ولرو پیښیږي درس به موږ وی چې په مقابل کې تیاری ولرو
مننه کور ودان د کابل د پلی ټکنیک د پونتون د جیولوژي او د قانون د پونځي او استاد ډاکټر حمید الله وایزي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو د بی پول ډاکټرانو ټولنی یا ام اس اف لیکلی چې افغانان د بی وزلې محدودیتونو او د یو غیر فعال سیستم له امله له روغتیايي خدمتونو بې برخې دي د ټولنې پروندوشن به په یو نوی راپور کې دا په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو اصلي لاملونه بللې دي د بی پول ډاکټرانو د ټولنې په خبره پالیسی جوړونکو بس پنور کوونکو او سیمه ییز چارواکو باید په بیړنۍ توګه د ولسوالیو په کچه د لومړنۍ روغتیايي خدمتونو پر پیاوړتیا تمرکز وکړي ترڅو روغتیايي خدمت نو ته د خلکو لاسرسي خکړي نړیوال لوبغاړي باید هغه مسایل حل کړي چې اقتصادي بحران رامنځته کړي او همدارنګ خزو ته باید اجازه ورکړي چې نور زده کړي او کاري فرصتونه تعقیب کړي چې د خپل کورنیو لپاره عاید لوړ کړي او همدا ډاټ انټر لاس کړي چې په هیواد کې د روغتیايي اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خزینه روغتیايي کارکونکو شته د افغانستان لپاره د بی پول ډاکټرانو د ټولنې استاذ فیلیپ ری بیرو ویلی په افغانستان کې یو له عمده ستونزو څخه دا ده چې په لری پرتو سیمو کې روغتیايي مرکزونه نه مجهز دي نه کافي امکانات لري او نه هم کافي پرسونل د نوموړي په خبره دا په دې معنی ده چې په کلیوالي سیمو کې خلک اړ دي چې د با کیفیت درملنې لپاره اوږد واټن وهي که څه هم اکثره د لری سفر کولو وس نه لري خو پرته له دې چې په پور کې ډوب شي دوی بل چاره هم نه لري د ښاغلی ریبیرو په وینا هله کې د چپ افغانستان کې د جګړې لپاره تر سي دوسره به روغتيایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر خندونه لري خو نوې محدودیتونه او ویره د هله لمنځه وړي دي او زیاتوي لې جګړې ورسته روغتونو ته سفر کول که اوس لیک خطرناک وي خو یقینا هغه اوس ډیر ګران بیا پریوزي میډل ایست مونیټور خبرونه هم په افغانستان کې روانو ستونزو ته پام اړولې او لیکي ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې شپږ میلیون وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د خبرونه په لیکنه په دې هیواد کې د څلورو لسیزو جګړو، طبیعي پیښو او د کورونا خپرې شوې او بالا کبله بشري مرستو ته اړتیا ډېره شوې ده. په لیکنه کې وړاندې لولو د 2021 کال په دوبی کې اعلان شو چې افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی. یو کال وروسته سیلابونو او یوې پیاوړې زلزلې ډېر کسان ووژل. پر دې سربیره د دې کال په دوبی کې له دې هېواد نړیوال ځواکونه ووتل چې ورسره بشري وضعیت لا کړکېچن شو. د میډل ایست مونیټور په لیکنه افغانستان سږ کال داسې یو سخت ژمی تجربه کوي چې په 1500 کلونو کې نه و تجربه کړی. داسې سخت ژمی چې د خوراکي او سونګ موادو نشټوالی ورسره مل دی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WHO ویلي چې د افغانستان د وګړو 90% د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې ویخوري. په افغانستان کې اړو کسان ته د بشري مرستو رسولو بهیر هم د طالبانو د حکومت هغه وروستي اقدام ټکنی کړی چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو راګرځولې دي. په غزنی کې چې یو وخت ډیر پوسټونه بهر ته صادرېدل، د پوسټین ګنډلو صنعت د ورکیدو په حال کې ده. په غزنی کې پوسټین ګنډونکو وایي د غزنی پوسټونه یو مهال ډیر مشهور او بهرنیو هیوادونو لکه روسیې، جرمني او فرانسې ته هم وړل کېدل. دوی وایي زرګونه کسانو بل دې لارې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کول، خو اوس دغه صنعت له ورکیدو سره مخ ده.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خڅلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوسټین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوسټین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوسټین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوسټین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ، او د پوسټینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکار شانو ونیو.
پوخا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوسټین ګنډلو کارخانه وي، چې په هر کارخانه کې تر 15-20 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. کې په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنۍ ولدې لارې نه فقط تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورس پورس مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې 2 کال وړاندې د پوسټین جوړولو 2 کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زپاتیم
یا خوده ماموندیم نمیشه.
عبدالودود وایي پوسټینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانی په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات پوسټین جوړولو وړې کارخانه او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوسټینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توپې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوسټینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډیر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوسټینو نوړل، نورو سیاحینو پوسټینو نوړل، او ډیر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یو مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوسټینو ناغوستي ول او لرغونی عکس او د اورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پور کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی بل دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي
د غزنی سیمه اداره په دې هڅه کې د ترڅو لاسي صنعت خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي ان شاء الله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاوره چول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي، خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزني څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار